دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د سولې غوښتونکو دی او حکومت د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو لپاره د هرې ممکنې همکاري ته چمتو دی. شاغلی خان د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې په ګډ خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د مذاکراتو میسته د طالبانو پر اوستلو خپل رول لوبولی دی.
خاغلی خان چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې ګډ خبری کانفرنس ته خبري کولې وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د مذاکراتو میز ته د طالبانو پر اوستلو خپل رول لوبولی دی. هغه د سولې خبرو سره هم مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشاره وویل
په دې وخت کې افغانستان ته زما د راتلو هدف دا دی چې تاسو ته ډاډ درکړم پاکستان به هر هغه څه چې ممکن وي ترسره به یې کړي تر څو تاوتریخوالی کم شي او اوربند ته لاره هواره شي.
عمران خان ټینګار وکړ چې اسلام آباد به د کابل له تمې پورته د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګېدو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل ته د عمران خان سفر تاریخي وباله او ویل چې د پاکستان صدر اعظم له دې پیغام سره چې تاوتریخوالي د روان وضعیت لپاره مناسب نه دی کابل ته سفر کړی دی.
اتاسر اتک نن په هغه حالت کې چې تاوتریخوالي په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول لسته ده.
خاغلی غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې د هر اړخي زوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو حکومت غوښتنه ده.
استرالیا ویلي چې د پاوز اوسنی او پخوانی نونس چارواکو پر ضد به په افغانستان کې د نڅلويش کسانو د وژلو پاړه د دوسیو چلولو پاړه وړاندیز وکړي. دغه وژل سي ملکی کسان یا به وسلیول او یا خونیول سي وو. د رایټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې مشت استرالیا خاص ځواکونو د 2015 او د 2018 کال ترمنځ د پوځي عملیاتو د تحقیقاتو په اړه جنرال انګلوس کیمبل ویلي چې داسې دقیق معلومات موجود دي چې دا څرګندوي چې په افغانستان کې د خاص ځواکونو پوځیانو په دروشت مختلفو پیښو کې په غیر قانوني ډول نڅلويش کسان وژل دي. هغه زیاته کړې ده چې دغه ټول کسان د جنگ د ډګر څخه د باندې وژل سوي دي. بلې خو د استرالیا صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه خبري کړې دي. جمهور ریاست په ویلامی کې وویل چې سکاټ موریسن په افغانستان کې د زونو استرالیایي عسکرو د جنگي جرمونو په ارتکاب د تاسف سرګندولو ترڅنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې دا غوي چړنې به په شتو غتر سره او عدالت به تامین شي. تیرونی په زینو راپورټون کې ودسی وو چې استرالیا په افغانستان کې د خپل زینو سرتیرو لخوا له 2015 څخه تر 2018 کال پورې د ناقانون وژنو او نور سرغړونو په اړه څېړنه کوي. د استرالیا نږدې 40 زر عسکرو په امریکا د 2001 کال له تروریستي بریدونو راځي ل امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. په یوګانډا کې پولیس ویل دي چې په تیرو دوه ورځو کې د اپوزیشن نیول سوی مشر بوبي واین مړاتړو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې شپاړس تنه وژل سوي دي. پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دغه تشنج په داسې حال کې رامسته سوی دي چې دوی میاشتې وروسته په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د پولیسو مشر مویس کافرو اژانس فرانس پرس ته وویل چې شپاړس تنه مړ سوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د ګولان قبضسو غونډې ته ورغلی دی. د دې غونډې یو برخه په 1918 کې اسرائیل د سورینه د جګړې پر مهال قبضه کړ او د خپل خاور سره یو ځای کړ. د امریکا متحده ایالاتو په دې سیمه کې د اسرائیل ادا په رسمي توګه ومنله خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې اکثریت هیوادونه دا سیمه په رسمي توګه د اسرائیل خاوره نه پیژني. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو په بیت المقدس کې د اسرائیلي چارواکو سره د ملاقات پر وخت په ایران د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو اعلان وکړ او ویل چې د هغو یوادونو او ډلو پر خلاف به اقدام وکړي چې د فلسطین په طرفداري غواړي اسرائیل په اقتصادي لحاظ منځوي کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کووېډ 19 لامله د مړو سو شمیر د پنځشنبه په ورځ له 2,500 څخه وشته دي. بلې خوا د غویرس په تیرو 24 ساعتونو کې د 1,200 څخه زیات کسان په امریکا کې مړ کړل. بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې د کورونا وبا د ختمولو لپاره یوازې په واکسین تکیه کول بسم اقدام نه وي ځکه چې دغه واکسین د دې وبا د خپرېدو لړۍ مخنیوي نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنی پروګرام رئیس مایک ریان د چهارشنبې په ورځ وویل چې نړۍ باید د واکسین پرته د کرونا د اوسنی بهیر مقابله وکړي، او دا غله کوله واکسین هم د دې وبا په مکمله توګه د ختمېدو حل نه دی. هغه زیاته کړه چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې د واکسین د راتګ سره به ټوله مسله حل سي او ټول د واکسین پسې منډې وي، خو حقیقت داسې نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا د درملو جوړولو یو شرکت فایزر د جرمنی د شرکت بایو ان ټیک سره په ګډه د کرونا ضد د داسې یو واکسین د جوړولو ادعا کړې ده چې 90% اغیزمن دی. د دې نه علاوه یو بل امریکایي شرکت موډرنا هم د دې ډول ازموینو اعلان کړی دی. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو پر اساس په ټول نړۍ کې تر اوسه د 55 میلیونو څخه زیات کسان د کرونا په وایرس اخته سوي دي، او تر اوسه د وبا د 13 لکو څخه زیات کسان په ټول نړۍ کې مړ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ورسره مل پلاوه د چهارشنبه ورځ د نومبر په 19 کابل ترغه او د افغانستان د سولې په بهیر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ د پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عمران خان وویل افغانستان کې تاوتریخوالی کمولو لپاره هر همکارۍ ته چمتو دي. دا موضوع تفصیل د لیمینیا زی پر پورت کاوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو جګپوري حکومتي پلاوی سره نن د پنځشنبه په ورځ کابل ترغه. د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان د سولې په بهیر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ پراختیا په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو د حکومت د تاوتریخوالي د کچې راټولولو لپاره هر ممکن همکاری ته چمتو دی. خاغلی خان چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د مذاکراتو میز ته د طالبانو پر واسطه خپل رول لوبولای دی. هغه د سولې خبرو سره هم مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشاره وویل.
په دې وخت کې افغانستان ته زما درتو هدف دا دی چې تاسو ته ډاډ درکړم پاکستان به هر هغه څه چې ممکن وي تر سره به کړي تر څو تاوتریخوالی کم شي او اوربند ته لاره هواره شي.
عمران خان ټینګار وکړ چې اسلام آباد به د کابل له تمې پورته د تاوتریخوالی د کمولو او اوربند ټینګېدو په برخه کې همکاري وکړي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا کابل ته د سفر پر مهال دواړو خواو د څو کمیټو په جوړولو توافق کړی ترڅو د افغانستان او پاکستان د امنیتی بنسټونو ترمنځ اړیکې زیات شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نږدې همکاري وکړي، او په نتیجه کې دواړه هیوادونه خپل منځي سوداګرۍ او اقتصادي همکاري ته پراختیا ورکړي. عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ګټه اندېښنه یاد کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل ته د عمران خان سفر تاریخي وباله، او ویل چې د پاکستان صدر اعظم له دې پیغام سره چې تاوتریخوالی د روان وضعیت لپاره مناسب نه دی کابل ته سفر کړی دی.
اتاسر اتک نن په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیام د افغانستان ټول ولس ته ده.
خاغلی غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې د هر اړخیز اوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه ده. د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد صالح په دې اړه چې د خاغلی خان دغه سفر د افغان سولې لپاره څومره مهم دی امریکا غاک ته وویل.
شغلی عمران خان سفر افغانستان ته د افغانستان د رواني سولې د مباحثاتو سره راغند اړیکه لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان ډیر مهم لاس دی. دلته چې هر طرحګری زړه فعالیت کوي دغه د تمویل او د تنظیم او د مسله کولو مرکز پاکستان دی. لکه څنګه چې په جنگ کې دوی خاص رول لري همدغه په سولې کې هم د خپل خاص رول لوبولای شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوار خيز واړی کو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وي. افغان حکومت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د امنیتي ننګونو لامل د پنځشنبه ورځ په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې و. کابل ته د خاغلی خان د راتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و، او ورک ته غزیدلې ټوله لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان کابل ته سفر کوي.
د امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت په کندهار کې افغان سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ شرایط اسانه کړي او سوداګري د سیاست جلا وساتي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره ګډه کمیټه هم جوړه کړي، خو پښتنه دا ده چې دغه کمیټه به څنګه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. شاهناز نفیس په دې اړه په پېښور کې د سیاسي چارو د کارپور ډاکټر درویش افریدی سره مرکه کړي چې ساس په مې اوریدو تر اغرسو.
عمران خان خو معنا پاکستان دغه به خپل هڅه کوي چې خپل ګټې په کابل کې زیاتې کړي او خپل چې کمانډیوالان دي، مطلب طالبان، هغه ته امتیازات ترلاسه کړي، زیات نه زیات تر په کابل رژیم کې، په کابل حکومت کې، په اجرایه کې، په سیستم کې، نظام کې ورته ځای پیدا کړي. پاکستان سره بل لار نشته دی. دا انټرنل د نن څخه کم حالات دي، هغه هم داسې دي د دې جنگ په صد باندې چې کوم فکر دی، کوم بیانیا دا غیر منظمه شوې ده او پیاوړې ده، مضبوطه ده. بل خوا د نړیوالو فشار هم دی په باندې.
ډاکټر افریدی صاحب، د دواړو هیوادونو مشرانو یو داسې سپیشل کمیټي جوړولو باندې اتفاق کړی چې مقصد یې د دواړو هیوادونو کم سکیورټي ایجنسیانې چې دي دغې ترمنځ معلومات شریکولو ته دوام ورکول دي او په افغانستان کې امن راوستل دي. سوال دی دا دی چې دې کمیټې نه څونه هیلې باید وساتلې شي او آیا د دواړو هیوادونو سکیورټي ایجنسیانو انټرسټ چې دي، مفادات چې دي، هغه یو دي؟
د پاکستان مفاد هم په دا کې دي چې دغه جګړې ته د افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، دغه لوبه دې جاری هم نشي ساتلې. دلته د نن لکه ما چې درته وویل، دومره غصه په پښتون ولس کې، بیا د پی ټی ایم په شکل کې د میران شاه جلسه تاسو ولیدله، دغه شان چې کوم د پی ټی ایم راوچت شوی دی، هغه هم د فوج د روانو پالیسو خلاف دی. نو دا هم د پاکستان په ګټه باندې ده، د افغانستان خواص هم د افغانستان خو تګې ناستې د څلوېښتو کالو نه د دې جنگ خلاف، او مطلب امن غواړي، سوله غواړي د افغان ولس. نو کمیټي اول خبره دا ده چې نیتونه څه دي د دواړو اړخونو. نو نیت خو زما ته دا ښکاري چې هم د اسلام آباد هم د کابل دغه دی چې په دې سیمه کې امن راشي. د کابل خو د زړه نه دی، پاکستان د ځینې مجبورو لاندې. زما خیال دا دی چې دوی دا فکر کړی دی چې دغه جګړې ته موږ نور دوام نشو ورکولی. نو دغه نیت یې را جوړ شوی ښکاري، ځکه چې طالبان میز ته راوستل، د خبرو میز ته راوستل، په دې کې دا اوس دا تیر یو کال یو نیم کال کې د پاکستان یو رول شته. نه بغیر ممکنه نه وه چې طالب کینی په د خبرو په میز باندې.
ډاکټر افریدی صاحب، اخیرنه پوښتنه در نه دا کول غواړم چې په کندهار کې کم سوداګران چې دي، افغان سوداګران، اغي یو احتجاج کې عمران خان باندې زور اچولې دي چې باید پاکستان په سوداګرۍ کې، په سیاست کې او په بزنس کې فرق وپیژني او دې ته دی پاکستان طرف نه دي ته چې کم مشکلات دي هغه ختمولو ته دي پام وکړي، توجه دی ورته وکړي. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟
سیاست او تجارت او اقتصاد دا خو یو بل سره تړلي دي او دغه یو ټیکټیک وی، یو ټریک وی چې په بل هیواد باندې ته فشار واچوي او خپل غوښتنې بزای کړي. نو بیا په دوی باندې دغه اقتصادي بندیزونه او دغه پولې تړل او تجارت بندول، نو دا خو پاکستان وخت په وخت کړي کوي. دا خبره د تجارانو، مطلب دا یو بل سره بیارولی نه شو، البته دا به یو وخت پورې وکړلی شي. د تجارانو خبره دا بیخي بزای ده چې دغه خلک، دغه سیمه دې ته اړتیا لري چې ځینې سیاسي اختلافات که دا مونږ اقتصاد ته پرېږدو، معیشت ته یې پرېږدو، بیا دا چې کوم کلتوري تړون دی د دې پولی اخوا او دیخوا دې ته پریږدو، نو دا امکان لري چې اقتصاد او کلتوري تړون د خلکو په منځ کې رابطه ځینې سیاسي اختلافات هم د منځه یوسي. نو په ځای د دې چې د سیاست د لارې مونږ اقتصاد ته وګورو یا تجارتي اړیکو ته وګورو، خبردار چې د تجارتي اړیکو د کلتوري اړیکو د خلکو په منځ کې د رابطې د لارې مونږ سیاست ته لاړ شو.
ډېره مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، سکهال د کووډ 19 وبا د خبرېدو او په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتېدو په سبب له پاکستان او ایران نه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو سندل څوک شوې دي. لا جنو نه د خبريال لیزا شلاین د رپورت خلاصه د امریکا غټ خبريال سید سلیمان شانه اوري.
د کورونا د کوینونس اوبا یا پندمیک د خبرېدو او خپل په داخل د افغانستان کې د مرګانۍ او حملو او د ناکرارۍ د پیښو زیاتېدل د دې سبب شوې دي چې افغانان له پاکستان او ایران نه بیرته خپل هیواد ته لاستنې دونه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په افغانستان کې د تشدد او جنگ زیاتېدل هم هغه افغانان نه پرېږدي چې په آرام فضا کې خپل کورونه تاسانه شي چې له ډیرو کلونو راهیزي په خپل هیواد کې د جنگ او تشدد نه د ځانونو د خلاصولو په غرض پاکستان او ایران ته مهاجر شي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوچ پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل که څه هم چې په 2002 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت د زوال نه وروسته په پاکستان او ایران کې مشتو افغانانو ډله ډله بیرته خپل هیواد ته مخه کړه، خو دغه بهیر اوس سوکه شوی دی. ما په خپل سترګو لیدل چې هر ورځ به له پاکستان نه افغانستان ته په زرګونو افغانان بیرته ستنېدل او په مجموعي توګه د 2002 میلادي کال په دوران کې له 1 میلیون زیات خلک بیرته خپل وطن ته ستانه شو او په خپل خواخه وطن ته په ستنېدو کې د یونیسیار صحاوي دفتر هم ورسره مرسته کوله. د تیرو څو کلونو په موده کې تقریبا 15 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو اوس ډېر کم خلک د تازه لکه کوي چې خپل کورونه ته بیرته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ د رپورټ له مخې سږکال یوازې 2000 افغان مهاجرین له پاکستان او ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او سږکال په پسرلي کې د کورونا د کوډونس اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته افغانستان ته له پاکستان او ایران نه د ټولو کډوالو د سندو بهیر وزنډول شو. یوازنۍ وجه د کورونا د ویروس خپرېدل نه و، پر ملکیانو باندې د مرګانیو حملو زیاتېدل او په جګړو کې د روغتونونو په شمول د بنیادي زیربناو ړنګېدل هم د دې سبب کیږي چې افغانان خپل وطن ته له ستنېدونه واړی. بابر بلوس په دې یقین دی چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړیتوب په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د سولې او امنیت راتګ ته هیله من کړي دي. ښاغلی بلوس زیاته کړه چې په دې اړه د نړیوال ټولنې دوامدار توجه او مرسته ضرورت لیدل کیږي. د نوموړي په باور په افغانستان کې سولې او افغانان سره د نړیوال ټولنې همدردي او ملاتړ باید یو بل سره تړلي. لبلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری یا یونیسیار عالی کمشنر فیلیپو ګرانډي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی دی، خبرداری ورکوي که د سولې مذاکرات نتیجه ورنه کړي او خبرې ناکامې شي په افغانستان کې د یو بل غټ بشري ناورین یا بحران د رامنځته کېدو جدي خطر موجود دی. فیلیپو په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د جګړو لامل په داخل د خپل وطن کې له بیځایه شو افغانانو سره او هم له هغو افغان مهاجرینو سره خپل مرستې جاري وساتي چې له بهر نه بیرته خپل وطن ته راستنیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د یو تازه رپورټ له مخې سکه له ایران او ځینو نورو هیوادونو ولکه او 200 لک زره بې اسناد افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې په قاچاقي لارو باندې د خوارۍ او مزدورۍ په نیت باندې ایران ته تللي وو، خو څه په لاس ورنه راغلل او بیرته راستانه شوي دي. یونیسیار وایي چې دا وخت 2.4 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان او ایران کې پراته دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. ننګرهار کې د تورخم خارګوټي د ګمرک پر کارکونکو او مامورینو عملیات شوي او ځانګړو ځواکونو د ګمرک ډیر شمامورین، کارکونکو او کمیشن کاران نیولې دي. د امریکا غږ خبريال زبی الله غازی په اړه رپورټ لري.
ایوی حکومتي سرچینې تایید کړه چې تیر شپه له کابل راغلو ځواکونو تورخم خارګوټي کې د ګمرک پر مامورینو او کارکونکو عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کسان وړي چې څې مامورین او څه پکې کمیشن کاران دي. د والی ویانا تاوله خوګیانې منی چې عملیات شوی او د ګمرک څخه کارکونکو نیولې دي، خو یې نه ویل چې عملیات کوم ځواکونو کړي او نیول شوی کسان چیرته وړي دي. په تورخم خارګوټي کې لډی رکلونو راهیسی د حکومتي عسکرو او مامورینو لخوا د پراخ فساد رپورټونه ورکړل شوی، خو د ډیرو په باور چې لای په غوڅه توګه مخنه د نیول شوی. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال وایي د تیر شپې عملیات د درنو جرمونو ځواکونو کړي، د ګمرک 44 مامورین او ګڼ کمیشن کاران نیولې او د ننګرهار ملي امنیت ادارې ته سپارلې دي. هغه وایي په تورخم کې فساد شته، خو د مامورینو او کمیشن کارانو د نیولو دغه طریقه سمه نه ده.
غوښتنه به د مرکزی حکومت نه ده خلق نیسی د فساد په تور، ځکه دلته سلسله مراتب شته، د ګمرک رئیس شته او والی شته. دا وسم د تورخم ګمرک کې د تجارانو چارې پټه په ولاړې دي. هغه مامورین چې کار کوي هغه دوی له ځان سره بيولي، باید فساد له منځه لاړ شي. خو په دغه شکل چې دوی د شپې زی او خپل حکومت مامورین د شپې ول چکی راولیا او هغه د خپل جرم هم نه خېج په کوم جرم دوی نیول شي دي.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې نن په جلال آباد کې د فساد پر وړاندې لوی غونډه کې خبري کولې، د تورخم خارګوټي کې د حکومت بیګانی عملیات د جنیوا کانفرنس لپاره د باور جوړولو یو هڅه یاد کړه. هغه وایي حکومت غواړي دغه سی عملیاتو کې چې په هغه غونډه کې وخی د فساد پر وړاندې جدي دي، خو حکومت ورسته دغه سی قضیو څېړنه نه کوي.
په یو وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ځیدارې څلور ورځې وړاندې د فساد سره مبارزې په وړاندې د یو کمیشن جوړ کړ، ترې وړاندې بل څه والے ترې وړاندې شورا او دا ټول فعال
د جنیوا کانفرنس د ملګرو ملتونو په مقر کې د همدی اکتوبر میاشتې په 3 او 4 تاریخ جوړیږي چې افغان حکومت به پکې د راتلونکو 4 کلونو لپاره نړیوالې مرستې راخپلې کړي. خو افغان حکومت به نړیوال په دې باور کې چې له فساد سره په غوڅه توګه مبارزې ته ژمنتیا لري. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یا او اس سی ای په بلاروس یا سپین روسیا کې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لخوا ساکال د اگست د 9 د جمهوریت ریاست د جالي انتخاباتو په دوران کې او حمل انتخاباتو وروسته په پراخه کچا په سیستمیک او منظم ډول د ولس د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه خپل ریپورت خپور کړی دی. په ریپورت کې ادعا شوې ده چې پر سیاسي مخالفانو باندې د لوکاشنکا د رژیم د تشدد او جبر اصلي مقصد دا و چې مظاهره چیان سرزنش کړي وې ډاری نور احتجاج کوونکي په غوږ وهي چې له مخالفت نه لاس واخلي. د سولیزو مظاهره چیانو سیاسي فعالانو او ژورنالیستانو باندې د امنیتي قواوو د ظلم او تیری په پیښو کې د هغوی شکنجه کول په قصدي او عمدي ډول یې نیول د بیان د ازادۍ مخه نیول او په سولیزه توګه د خلکو د راجمع کېدو او غونډو مخه نیول شامل دي. د ریپورت برجسته لیکونکي او د نړیوالو حقوقو د رشتې استاد پروفیسر ولفګانګ د ریپورت په یو برخه کې لیکي په ځانګړې توګه تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ خبره دا وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا له سیاسي مخالفانو سره د ناوړه سلوک او د قید په دوران کې د شکنجه کولو د مستندو پیښو په ارتباط هم لا تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي او نه له چا نه بس خواست شوی. د دې نه دا حقیقت په ډاګه کیږي کوم تورونه چې پر امنیتي ځواکونو باندې مخکې لګول شوي چې هغوی په پوره بې اعتنایۍ او بې تفاوتۍ مخالفان نیسي او پوښتنه ورنه نه کیږي رښتیا ثابت شوي. د اګست د نهمې له جنجالي انتخاباتو وروسته په ټول بلاروسیا سپین روسیه کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې له امله یې پر جمهور رئیس لوکاشنکا باندې چې له تیرو شپږشو کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناستې فشار زیات شوی. هغه باید دا حقیقت ومني چې په انتخاباتو کې د هغه په ګټه ټګي او برګي شوی وه. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې جمهور رئیس لوکاشنکا له اروپایي اتحاد سره خپل لویدي سرحدونه تړلې دي او پر قدرت باندې خپل ولقه نور هم ټینګه کړي. هغه د کورنۍ چارو وزیر لری کړ او بل کسي دا خپځای مقرر کړ او د بلاروس امنیتي ځواکونو ته هدایت کړي چې د مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر خپل اقدامات لا سخت کړي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې متحده ایالات د بلاروس د ولس د شرافت او متانت ستاینه کوي. متحده ایالات د پخوا په څیر وس هم د بلاروس پر چارواکو باندې غږ کوي چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د څارلو په غرض مستقلو څارونکو ته اجازه ورکړي او هم باید امنیتي ځواکونه له ظلم او تیرینه نور لاس واخلي. د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان په ریپورت کې د روان بحران د ختمولو لپاره د بلاروس چارواکو ته یو پلان سپارل شوی دی. په دغه پلان کې غوښتنه شوې ده چې د بلاروس چارواکي دي د اروپایي اتحاد یو څارونکي هیئت ته اجازه ورکړي د سیاسي مخالفانو په خلاف د تشدد پای ته ورسوي او له هغو کسانو نه د پوښتنې او تپوس پاړه دي ورته ډاډ ورکړي چې پخوا یې ظلمونه کړي وو. سربیره پر دې د بلاروس چارواکي باید ټول هغه کسان آزاد کړي چې بې ګناه او بې قصوره وو او په غیر منصفانه توګه په زندانونو کې غورځول شوي وو. د مخالفانو او مدني ټولنو لاسازو سره د یوې بامانا ډیالوګ یا افهام لپاره شرایط مساعد کړي. متحده ایالات د عدالت او انصاف د غوښتنې او آزادو او منصفانه انتخاباتو د رابللو په اړه د بلاروس د ولس سره ولاړ دي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.